زیات مننه مصطفی صدیق قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اسدی ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې اروپایي ټولنې یوار بیا په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره په داسې حال کې د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی چې راتلونکی اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو پیل خبرونه کوو. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار و د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. دا ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو لسخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. محمد هارون چخانسوري وویل
دا خپل یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې دا دوام پړاو ومزاسي چې پر راتلونکي هفته تر اخر پورې ومزاکیږي ان شاء الله. بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د ازبکستان څخه لري رسي چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
خغلی چخانسوري زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح شي. ملګري ملتونه وایي پر اسلامي حزب د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د افغانستان د حکومت تر رسمي غوښتنې وروسته به د دې سازمان د امنیت شورا په دې اړه پریکړه کوي. دا افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا مشر قیام الدین کشاف وایي سنې کړې د ملي والی حکومت ته د ستونزو او د سیسو جوړولو هڅې کوي. د ملي والی حکومت اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې خغلی کشاف پرون د اجرایه مشر عبدالله عبدالله او د عالمانو د سرتاسری شورا د غړو په غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی. د خغلی کشاف په وینا هغه کسان چې د سیسی او ستونزو جوړوي د افغانستان لپاره کار نشي کولی. په عین حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت د تشکیل په سیاسي موافقه کې نه دی ویل شوی چې که لویه جرګه جوړه نشي د ملي وحدت حکومت د کار موده پای ته رسیږي. د موافقې دوهم بند وایي چې ولسمشر باید د اساسي قانون د تعدیل او د صدارت د جوړولو لپاره لویه جرګه جوړه کړي. د موافقې پر اساس ولسمشر باید روان منی لویه جرګه جوړه کړي. دا اوروزګان د خلکو یو شمیر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن سم یو لیوا ورواستوي. دوی پرون په اوروزګان کې پر ستونزو د خبرو لپاره له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. دارک خبر پاڼه وایي د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ لپاره په دې ولایت کې د امنیتي ادارو د قومندې مرکز جوړ شي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اشرف غنی په اوروزګان کې د پوځي عملیاتو د پایل پریکړه وکړه او د اوروزګان له خلکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به مجازات شي د امنیت په ټینګولو کې بې غوري کړي. ولسمشر غنی د خلکو د اسانه تګ راتګ لپاره د کندهار او اوروزګان ترمنځ د درینور لاری جوړیدو سپارښتنه هم وکړه. په غور کې د بشري حقوقو کمیسون له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان او نوري وسلوالي غیر مسؤله ډلې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون د سیمهیز دفتر مشر زبی الله جواد پرون ازادي رډیو ته وویل چې د خپل دې دا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. زبی الله جواد ویل موږ ته را رسیدلي شفاهي او تلیفوني معلومات ثابتوي چې د حکومت یو شمیر مخالفې وسلوالې ډلې د جګړې چې د حکومت یو شمیر مخالفې وسلوالې ډلې د جګړې لپاره کم عمره ماشومان جذبوي. د غور د والی ویاندوی عبدالحی خطیبی دا خبر تایید کړ. خطیبی ویل په هغه سیمو کې چې حکومت زیاته واکمني نه لري، کوچنیان او تنکي ځوانان جګړې ته استول کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش لوبډله سره دوهمه سیالي لري. د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عزیزالله فضلي وایي چې ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی لري. عزیزالله فضلي وویل موږ ښه تیاری لرو او هیله ده چې نننۍ سیالي به وګټو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ لومړۍ مسابقه د بنگلاديش ټیم ته وبایلله. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري وسهم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د همکاریو کانفرنس سار کې ګډون نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په سرحدي سیمو کې د تروریستي حملو او د سیمایزو همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې د لاسوهن لامله په اسلام آباد کې غونډې ته نه ورسي. په خبر پاڼه کې د کوم هیواد نوم نه دی راغلی، خو نوې ډیلی پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره یې وسلوال پاللي او په هندي کشمیر کې پر پوځي اډه یې وسلوال حمله کې 13 تنه پکې ووژل شول لاس درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد د سولې ټینګښت ته متحد دی ټاکل شوی و چې نریندر مودی په اسلام آباد کې غونډې ته ورشي. افغانستان، هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال، مالدیف او سریلانکا د جنوبي اسیا د سیمایزو همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي. د سوریې حکومت پرون د حلب خار د بیرته نیول لپاره مسکني پوسی عملیات پایل کړل. د سوریې حکومت ادعا کړې چې د حلب خار سینی مرکزی سیمې هم نیولې. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون وویل حکومتي ځواکونو د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې یو سیمه نیولې او جګړه د خار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په جګړه کې راګیر دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په سوریه کې د مدني دفاع سازمان ویلي چې ملکی خلک له جګړې د پټیدو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دې سازمان مشر راج صالح پرون وویل خاغلی سالی وای په تیرو اتی ورځو کې موږ په حلب کې د واشیانه عملیاتو شاهدو. موږ په حلب کې لګ تر لګه 1200 هوایي حمله ثبت کړې دي. د سوریې پوز د پنځشنبه په ورځ اعلان کړو چې د حلب د خار د نیول لپاره پوځي عملیات کوي او د اوربند هغه موافقه چې امریکا او د روسیې په ملاتړ رامنځته شوی و ماته شوې ده. او د ترکیه حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو د اداري واټیا کارکونکو له دندو لري کړی. د ترکیه حکومت پر دې کسانو تور پورې کړی چې په امریکا کې له میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن سره اړیکې لري. انقره وایي چې فتح الله ګولن په ترکیه کې د جولای په 15مه د کودتا پلان جوړ کړی و، خو ګولن له 1999 رایسي په امریکا کې اوسی او په وروستیو کې دا تورونه رد کړي. د ترکیه مطبوعاتو پرون ویل چې د ملي استخباراتو د سازمان د 250 غړو پر ضد جنایي دوسیې ثبت شوې دي. د ترکیه د رسنیو په حواله د حکومت پر ضد تر ناکامې کودتا وروسته د ملي استخباراتو د سازمان لږ تر لږه 141 کارکوونکي له دندو لرې شوي. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پانا ساده رادیو ډاټ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې راتلونکي ونې په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، د اروپایي ټولنې چارواکو یو اربیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس څومره چمتووالی لري او څه هیلې ترې لري، د ولسمشر اشرف غنی له ویان محمد هارون چانسوري سره غږېدلی یو چې وایي
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره ځي.
وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې په خبرګون کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو ستر جنایت ترسره کړ، خو د طالبانو یوې بلې ډلې بیا دا موافقه ستایلې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د کلو د ودانولو او د پراختیا او پرمختګ لپاره د کلو د نوي حرکت په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی. دا هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح سره د پاسه 1 میلیون کسان وشلی. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورتونه هم لرو. همدارنګه د انصاف په لټه وسدي اوریدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی اروپای ټولنی واربیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپل هڅو ډاډ ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشر ویلي چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې مشران راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس په هم پکې ګډون ولري. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشرې فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په روانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو شموقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې بل افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبری وشي. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپله همکاري جاري وساتي ځکه د اتحادیې ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښت سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیه د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید له خپل شریکانو سره په خپل سیمه کې له ختیځ تر لویدیځ کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر زیاته کړه چې افغانستان له ډیرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی په وینا نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالی اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړ شي چې د اروپایي اتحادیې د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث وړاندې کړي.
موږ یو نړیوال اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی ده. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی. شوار سای ډیر مثال دی او موږ ډیر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د انتخاباتي نظام اصلاح او د شتو حقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوه کلونو کې د خپلو ځینې ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوال کانفرنس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک کوي.
دوستانو و موردل چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه په بروکسل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس له دې هیواد سره د راتلونکو څلور کلونو لپاره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د څرنګوالي پریکړه وکړي. خو د افغانستان حکومت پر څه ډول اصلاحاتو کار کړی او کومې لاسته راوړنې به د بروکسل په کانفرنس کې مطرح کړي؟ فرشتي جلال زئی دا پوښتنه د ولسمشر اشرف غنی له ویان محمد هارون چخنسوري څخه کړی ده.
بروکسل کانفرنس موږ د پاره هدف نه بلکې وسیله ده چې هغه هدف یا تعهدات چې خپل خلکو ته لرو هغه ته ورسوي. اصلاحات خپل یو پروسه ده چې وخت نیسي، ډیر زیات سرعت په دې کار کې هم خطرناک وي او په دې کې باید دقت کار واخیستل شي. باید اصلاحات جریان لري. د افغانستان حکومت لومړي ځل لپاره یو بین وزارتي برنامه د وزارتو په کچه چې لازم امانګي ایجاد کړي هغه شروع شي. د ولسی تړون به ملي برنامه چې دا هفته جریان کې تاسو شاید چې افتتاح سو په مختلفو وزارتو کې د دوی د اصلي وظایف او مسؤلیتونو د ترتیبولو د طرحې د خپل کارو باندې کې کامیابی او دفاعي ارګانو کې وګورو هغه لازم امانګي چې ضروري د استات د وجنه هغه لازم امانګي ما سره غلید او د دفاعي حالت څخه تاروزی حالت ته وتلې او په خپل امنیتي سکتور کې هغه اداري اصلاحات او عمل چې د تدارکات د کمیسیون په څوکار کې راغلي دي په میلیونو افغاني سپما شوی دي او د فساد مخه او پښینې وسوي غټ قراردادونه پاک شوی دي. زیاتره قراردادونه چې قراردادونه اخیستي وو د دې قراردادونو مختنو تللي کار نه وکړي لغوه شوی دي نوې قراردادان ورکول شوی تر څو کار مخته لاړ شي.
فدریکا مغرینی د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست استازي دی، نن ویلي دي چې دا به د بروکسل کانفرنس په افغانستان لپاره پر سیاسي تعهد د خبرو کولو کانفرنس، او غالبا د افغانستان حکومت شاید خپل یو مهم لاستراوړنه دا وبولي چې د یوې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې موافقه وسوه. ګلبدین حکمتیار دغه موافقه اصلي هدف او دی د امنیت شورا او د ځینی اروپایي هیوادونو لخوا په بندیزونو په لیست کې دی. اې د افغانستان حکومت به د دې څخه غوښتنه وکړي په دغه سیاسي بحث کې چې د ګلبدین حکمتیار په شمول د اس بي اسلامي د مشرانو په اړه خپل دریز بدل کړي.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره زی، په دې کانفرنس کې هغه سیاسي او اقتصادي ملاتړ د نړیوالو شرکاو د افغانستان ته تجدید کیږي. د لومړي ځل لپاره په شلو کلو کې د کارګرګه زیاتره بین الافغانی مذاکرات په کابل کې ترسره سو او نتیجه یې مثبته ده، چې د مذاکراتو نتیجې څخه نړیوالو هم ارکلی کړی دی، او د سولې رسیدو یوازینۍ لاره د مذاکراتو لاره ده چې په دې کې د افغانستان حکومت کار کوي. بندیزونو په هکله د تفاهمنامه د اس بي اسلامي سره د سولې شورا امضا کړه، او دوام پړاو دی چې د افغانستان ولسمشر او د اس بي اسلامي رئیس حکمتیار صاحب د تفاهمنامه امضا کړي. ورسته تر دې چې د تفاهمنامه امضا شي، بیا د خپل ټورل څخه نوم ایستلو د نور بندیزونو چې پرېز استمیسته یو پروسه ده چې یو څه وخت نیسي. د افغانستان حکومت به چې د دوام پړاو امضا شي چې په راتلونکي هفته تر اخر پورې امضا کړي ان شاء الله، بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د استمیس خلې رسي چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
چې خنصوري صاحب نو دا موافقه به د رئیس او د دولت او د حکمتیار صاحب تر مابیند تر بروکسل تر کانفرنس مخکې لاسلیک کیږي نو
بل بل
د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري و چې د بروکسل د کانفرنس لپاره د افغان حکومت په چمتووالي څرګندونه کولې.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په عکس العمل کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو ستر جنایت ترسره کړ. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سینو شرایطو له مخې موافقه کړې چې د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا په دې برخه کې د وخت ټاکلو ټاکل د دغه شرطونو عمده برخه جوړوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
وسلوالو طالبانو په یو مقاله کې له 15 کلونو وروسته له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه تر پوښتنې لاندې راوستي ده. په دې مقاله کې چې د دوشمه پر ورځ د طالبانو د جهاد غږ په نوم د یو وی پانی لخوا خبره شوې، راغلي چې اسلامي حزب د مقاومت په پریخودو سره یو ستر جنایت ترسره کړ. دا مقاله په اسلام کې د سولې تصور په نوم خبره شوې، او په کې یو ځل بیا هغه ادعا تکرار شوې چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅ یاد کړي او له افغان حکومت سره د حزب اسلامي په موافقه د انتقاد شوی. اول شوی چې حکمتیار په دې موافقې له افغان حکومت ملاتړ کړي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د پنځمې پرز لاسلیک شو، او تمه کیږي چې ډیر ژر د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقې په اساس به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته قضایي خوندیتوب ورکول کیږي، او د یاد ګوند بندیان به له بنده خوشي، او په حکمتیار باندې به د نړیوالو بندیزونو په لری کولو کار کیږي. واشنگتن په 2003 میلادي کال کې ګلبدین حکمتیار یو نړیوال ریست بلالای ده. د طالبانو په مقاله کې هم درس د پښتنه مطرح شوی چې ل امریکا سره سول اول ل 15 کلونو وروسته اوس یو مشروع انتخاب ده. په داسې حال کې چې په اول کې دا د نه منلو خبره وه. د طالبانو د خبرګون د افغان حکومت تر هغه انتظار وروسته څرګندېږي چې ویل کېده له حزب اسلامي سره د سولې تړون به پراتلونکي کې له طالبانو سره د سولې زمينه هم برابر کړي. طالبان چې له کلونو راهیسې له افغان حکومت سره په مخامخ جګړه بوخت دي، له 2008 میلادي کال راهیسې له کابل سره غیر رسمي خبرې پیل کړي، او یو ځل په 2015 کال کې له افغان چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې په مری کې مخامخ هم کتلې دي. اخو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د زینو شرطونو اساس موافقه تر رسیدلی ده. په بیان کې راغلی چې حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا د هغوی وتلو ته د وخت د ټاکلو د شرطونو لمخې دا موافقه کړې ده چې دوی هم دا کارستای او د ګډ هدف ده. په ګلبدین حکمتیار پورې یوې تړلې ویبپاڼې شهادت د ملا رسول د ډلې دا بیان خپور کړی او په ادامه کې لیکلي چې دا په حزب پورې تړلې ده چې څنګه اولې سولې ته چمتو شوی ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یوې ډلې له اسلامي حزب سره د حکومت د روغې جوړې یو ډول هرکلی کړی او بلې ډلې مخالفت کړی. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو په منځ کې ضد و نقیص نظر د دوی ترمنځ ژور اختلاف څرګندونه کوي. ښاغلي فکور په ځواب کې وویل
کله چې بدی دا سرحد ته رسیږي چې واکې د بل په لاس کې او دیموکراسي نه وي اختلافات راځي او دا په طالبانو کې د ملا عمر پرمر ګروسته پېښه شوې ده او اوس هغه آهسته آهسته په سیاسي پروسو کې رابرسېره کېږي چې یوه ډله طالبان به دا غندي لکه چې تاسو ویل بل د تاییدي موږ فکر کوو چې راتلونکې ورځې به لا نور داسې حالات ووینو چې د طالبانو یو ډله به حتی خوشحاله وي چې د افغانستان سره د حکومت سره د سولې د پروسې ته حاضر شي.
فکور صاحب د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغې جوړې تر موافقه وروسته رسنیو دغه اوازې هم خبرې کړې او یا داسې هیلې پیدا کړې چې اسلامي حزب طالبان هم خبرو ته وهڅوي. اوس چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته ګورو څه فکر کوي چې دغه توافقنامه به د افغانستان د حکومت نور مخالف وسلوال هم روغې جوړې ته وهڅوي او که څنګه؟
حکمتیار او طالبان دواړه د پاکستان هغه ادارو سره چې په دې جګړه کې لاس لري شبناسبات لري او زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي دي د هغوی د مشورې او یا د هغوی د نیت په مخالف د افغانستان د حکومت سره دا سوله کوي. نو تا ته در معلومه ده چې واک کې د بل وي نقش هغوی درته تعیینوي. حکمتیار اوس دا رول په لاس کې اخیستی دي چې د جګړې د میدان نه صرف نظر وکړي خو اسلامي په خپل دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وصولې ته واچي.
یعنی فکر سپ ستاسو په نظر اسلامي حزب د پاکستان په مشورې باندې د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي که چیرته داسې وي بیا دې ته بیرته امید نه پیدا کیږي چې نور طالبان به هم اسلام آباد د روغې جوړې خبرو ته وهڅوي؟
دقیقه ده. نو هغه وخت چې استخبارات بیا وغواړي اوس د فشارونو په نتیجه کې لکه چې استخباراتو د پاکستان داسې فیصله کړې چې یو ابزار په سیاسي لوبه او لوبه غجره کې استعمال کی او ابل تر لا تر شان ولي تر هغه چې خپل ټول هدف په لاس راوړي.
فکر صاحب
یونس فکر وو چې د طالبانو سره د افغان حکومت د ممکنه یا احتمالي روغې جوړې په راتلونکو څرګندونه کولی. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د کلو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره د کلو د نوي حرکت په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. د دې وزارت چارواکو دغه پروګرام پرون په کابل کې د هیواد د 34 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړ. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د کلیو د نوي حرکت په نامه پروګرام د کوریا د سیماول انډرینګ پروګرام د تجربو په اساس ترتیب شوی او پلي کېدل به د هیواد کلی د خارونو په سیر په اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو پراختیایي برخو کې په خپلو پښو ودروي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو د کلیو د نوی حرکت پروګرام د هیواد د سلور دیرش ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو کې به د کلیو د پراختیا وزارت تر څنګ د کرنې او مالدارۍ، عامې روغتیا او ښوونې او روزنې وزارتونه برخه ولري. خاغلی دورانی د کلیو د نوی حرکت د پروګرام د ګټو په اړه وویل:
یک برنامه بین وزارتی شد. به هر اندازه‌ای که شهرها تحولی
د سو وزارتونو ترمنځ یو پروګرام شو، په هر اندازه چې شهرونه اقتصادي بدلون مومي او اړتیاوې زیاتېږي، کلی به دا ضرورتونه پوره کوي. هیله ده د شهرونو عواید چې له کلیو ترلاسه کیږي د کوریا په څیر لوړ شي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په خوا تر دې دغه پروګرام د ملي پیوستون په نامه پر مخ بیول کېده، او وروسته له دې به د کلیو د نوي حرکت په نامه په پوره وسعت سره د کلیوالي شوراګانو لخوا پر مخ ولاړ شي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې جنوبي کوریا هم دغه پروګرام د سیماول انډوینګ په نامه په خپلو کلیو کې پلی کړی چې اوس مهال کلی د ښارونو په څیر په هره برخه کې په ځان بسیا دي. سرنګه چې د دې پروګرام طرحه تیر کال د جنوبي کوریا د متخصصینو په مرسته ترتیب شوی، په غونډه کې په افغانستان کې د هغه هیواد د سفیر مرستیال دیانګ هونګ ژمنه وکړه چې د دې پروګرام له پلي کولو سره به تخنیکي مرستې وکړي. بلخوا د کلیوالي شوراګانو ځینو استازیو وویل چې اوس هم د دې پروګرام بودیجه کمه او د سیمه ایزو خلکو ونډه پکې لږه ده. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازی نیک محمد آزادی راډیو ته وویل:
باید بودیجه زیاته سي او خلکو ته ډېره ونډه پکې ورکول سي، په اجراتو کې، په کتنو کې او په اداري اجتماعي کارکوونکو کې. پخوا به وایو چې دا اجتماعي کارکوونکي د نورو ولایتونو نور ځای سره تلل، اوس چې دا اجتماعي کارکوونکي د منطقې خلک سي، هغه په هر څه پوهېږي، هر څه ورته معلومېږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې خلک په هر عرصه کې خلکو ته یو مسؤلیت ور د غاړې کې، نو دا په کارو کې ښه بهبود راوستلی سي.
سربیره پر دې د میدان وردګو ولایت د کلیوالي شورا استازی رابعه نجمی آزادی راډیو ته وویل چې ښځو ته په دغو پروګرامونو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې په نوي پروګرام کې تر 30% پورې د ښځو ونډه په پام کې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې داسې شکایتونه کېدل چې کلیوالي پراختیایي پروژې د ضرورتونو له مخې نه پلي کېږي، او د دې تر څنګ د پروژو د چارو کیفیت هم ښه نه څارل کېږي. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې وروسته له دې به د دې پروګرام بودیجه د څو وزارتونو په غاړه وي، او د پروژو د سار د صلاحیت زیاته برخه به د سیمه ایزو خلکو په واک کې وي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړل. حکومت تیره اونۍ اعلان کړی و چې په حلب کې د اپوزیسون ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پلانې جوړ کړی. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک انسانان ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي په دې ښار کې په روانه جګړه کې محاصره شوي خلک په ډیر ناوړه حالت کې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی څخه اورو.
د سوریه حکومت په حلب کې د ځمکنیو او پوځي عملیاتو له پیل سره د ښار ځینې مرکزي سیمې نیولې دي. حلب ښار له تیرو څلورو کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې ښار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوریه حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې سوې ده. د سوریه پوځ د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د حلب ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي، او په دې ډول د اوربند هغه موافقه ماته سوه چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه. په سوریه کې د جګړې دواړو خواوو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د اوربند د موافقې له ماتېدو راهیسې د سوریې د حکومت او روسیې جنګي الوتکو پر حلب بمباري جاري ساتلې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ سټیفن دمستورا روانه اونۍ په امنیت شورا کې وویل:
irrespective of whether
هیڅ واقعیا پرتل دی چې پر دې فکر وکړو چې د توزیع وړ ده کنه، هغه پیښه نسی توجیه کولای چې موږ یې په سترګو وینو. په سوریه کې د اوربند ماتیدل او د تشدد بیا پیل، او لدی سره سم د ډیر پراخ پوځي کمپاین پیل چې تشدد یې بیګونه ملکی کسان متاثر کړي، توجیه نه لري. د میستور زیاته کړ چې تیر اونۍ د سوریه د جګړې په تیر شپږو کلونو کې لډیرو خونړیو اونیو په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي په ختیځ کې د ورستیو بمباریو له امله لښتلجه 200 تنه وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو روانه ونی پر روسیا او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاو چې د ملکی خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست ویل د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیه جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکی خلکو بمی حمله کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. په حلب کې لښتلجه 2.5 لکه وګړي په جګړه کې ګیر دي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغان ولسمشر او د اسلامي حزب د مشر ترمنځ به د رواني ونې تر پای پورې د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي ځینې کړۍ د ملي وحدت حکومت ته د ستونزو او دسیسو جوړولو هڅې کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د روزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن نظام یو لیوا ورواستي. په غور کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له دې عمل اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی آسیا د همکاریو کانفرنس یا سار کې ګډون نه کوي. دا سوریه حکومت پرون د حلب خار د بیرتنیول لپاره مزکنی پوزی عملیات پیل کړی دي. او د ترکیه حکومت د دې هواد د ملي استخباراتو د سازمان واټیا کارکون کینی ولی. دوستانو مخکې له دینه چې د انصاف پلټه وسادي او ریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوبې د یادونه وکړو چې تاسو کولای شئ زموږ په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه خبرونه او نور مطالب دا ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم راځو یو ورستی رپورت ته. هغه د چي د هوا ککړوالي په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسه یو میلیون کسان وشلي. د روغتیا نړیوال سازمان د څېړون لمخې چین د هوا د ککړتیا لړخه د نړۍ تر ټولو مرګونه هواد بلل شوی. په دې اړه د رضوان مراد رپورت واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وی یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شوخه 1 میلیون، په هند کې شپږ لکه، او په روسیه کې 1,60,000 کسان وژل دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګی او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیون کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خبر شوی لیست لمخې په برتانیې کې د هوا ککړوالي د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژل دي. برتانیې د 1,40,000 اتیا هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 14,355 کسان مړ کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 1,015 کسان مړ شوي دي. په فرانسې کې بیا د ککړې هوا له عمله په همدې کال کې د مړو شمېر 1,09,450 ته رسیږي. په نړیوال روغتیایي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څانګې مسؤلې ماریا ناریا د برتانی چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږ د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له عمله د مړو کېدونکو کسانو کره شمېره ترلاسه کولی شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. دا نړیوال چاپیریال په اړه د څېړونکو د ټیم مشر گاوین شادک ګارډین وسپانې ته ویلي ککړ چاپیریال د نړۍ روغتیا ته یو لوی ګواښ دی او که د دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګېدلی او معلول شوی دی. دی وایي له هڅو سره سره یې د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د ده ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ دا پوښتنه مو ځنې وکړې. رور ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړې؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګا ولسوالۍ د شکور د کلي یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځقه ناامنه وه، هره ورځ به جنګ و جدل و کشت خون و زخمیان مونږ سره واخیسته، منځقه هم امنیت کړه، جګړه هم ختمه کړله. په دې جګړه کښې زه خو ولګېدلم، اول په پښې مې شپاړس کوکه وخوړل، بس بیا په سترګو ولګېدلم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. سپهخانه کښې سپهخانه نه چې راغلم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره ګوره، زه رسمي وم، سوق شوی سړی.
کله چې ولګېدې او ټپي شوې حکومت در سره څه مرسته وکړه؟
زه چې زخمي شوم یورپي کومک ما سره چا ونه کړه. زه چې کوم د ټپخانې نه راغلم بیا ووتلم، بس عریضې نه شروع کړې، درې څلور میاشتې بعد په منډو رامنډو بیا نوي زرپۍ را کړې. بیا ما ته پرچنه شپه چې سبزیستر باندې هلته چې لاړم تقاوت په حساب باندې چې ته تقاوت نو کار نه شي کولی، خو رسمي سوق شوی سړی کتابچه را ته را کړې، کار د بنک د څو سه ما ته اندې را کړې. شودا مالین ته چې زما وایي مونږ جدول جګړه دی، وزارت بنک ته چې زما وایي جدول نه دی راغلی، بیا مې هلته لېږي وغه مونږ ته حساب پسې نامعلوم دی. نور
څومره وخت کېږي چې د معلولیت اسنادو پسې ګرځې؟
دا چې کوم زه زخمي شللم چې سبخانې نه راغلم هغې نه وروسته ما نور دې پسې شروع کړې ده، شپږ میاشتې ووایه نور چې بس زه دې پسې شروع یم. ګوره
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟ یاسین خانه، اقتصادي وضع د څنګه ده؟ ژوند د څنګه تیریږي؟
یو سپینګیری پلار لرم چې هغه هېڅ نشي کولی، همدغه یو زه وم، خدای پر رسوله، بس ما به کاروبار کوم، دلته به مې کور ته دې ته ناپخه راوړله.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواړه سترګې مې ورنې دي، پښه مې زخمي شوم، هغه شپاره کوکه وخوړه، څو وسپل د خدای ښه دی ګرځم پرې، خو سترګې دواړه د لاسه ورکړلې. زه نو چې وشم کړه، سترګې نه لرم، ګرځېدی نه شم، څوک نشته دي چې ما بېګون ته وباسي، په خرابه کور کښې پروت یم.
اوس له دولته څه غواړي؟
ما دولت نه خو دا غوښتنه وه چې د سترګو په حساب ما سره همکاري وکړي، او نور د شورا والي نه باید ما غوښتنه وه چې زه به څه وکړم، دا فامیل څنګه کړم؟ زه خو هم نور په ځای په ځای کښېنه شم، مېږ کښېنه شم کولی، نه چېلیدی شم، نه ګرځېدی شم، ناست یم ځای په ځای.
ستا ستونزه به له مسؤولو افغان مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیالې وزیرې جمیله افغاني سره شریکه کړه. جناب افغاني، د یاسین ستونزه به مو اورېدلې وي. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې د یوه امنیتي ځواک غړی و، له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلی، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړئ دا پروسه څنګه ده؟
هغه ورونه یا خویندې چې نظامي دی، د هغوی مربوطه ارګانونه هغوی ته رسماً مکتوب ورکوي او زموږ په اداره کې هغوی معرفي کوي. کله چې هغوی سره معرفي شوي اسناد وي، انشاءالله بیا زموږ اداره کې دومره مشکلات نه دی، ځکه هغوی مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوي دي، ورسره نور مشکل نه وي. انشاءالله مونږ هغوی ته کارتونه اجرا کوو او هغوی دپاره بانکي حسابونه جوړوو که هغوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا وروره چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانۍ زموږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم، که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو ما سره اړیکې ونیسي، ان شاء الله زه په خدمت کې یم.
جناب افغانی، تاسو وویل چې لدې وزارت بهر دا پروسه لږ وخت نیسي، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن لږ نور بهرنۍ کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي. کله چې څوک معلول کېږي فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوی دی هغې نه تصدیق واخلي، د خپل نایانه د خپل پولیس نه، او کېدی شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي، خپل شورا وکیل سره. دا کارونه لږ اوږده دی، بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي بیا وزارت ته راشي موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو، کمیسونه تصدیق درجه معلولیت. کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زموږ په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې یخ وخت نه لري، لیکن دا وسایق جوړول، محکمه ته تګ راتګ، ناحیه ته تګ راتګ، دا هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوی طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات نه لیکو، د خلک سرګردانی کم شي انشاءالله. دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی، موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جمهور کې، د هغوی جواب منتظر یو. کله خیر سره دا طرزالعمل منظور شي انشاءالله بیا رسمي اعلان کوو چې دا پروسه هم لږ لنډ شي او هم لږ سرعت پکې راشي.
مېرمن افغانی، د ورور تستاسي ورستۍ خبره پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زمونږ په ادارو کې یو زمونږ خلک لږ سواد کموالی، لږ خلک هم لږ بې حوصله دي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، ځکه کوشش کوي چې زر کار خلاص شي، کله یو خامنډي کوي کله بل خامنډي کوي، هغه پروسه نوره موږده کې یو جنرالي کېږي انشاءالله. زه څنګه چې ما مخکې وویل رئیس صاحب سره تماس نیسم کافي ته، هغوی سره خبرې کوم او د دې ورور مشکل پیدا شو چې څه مشکل دی، او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي دا مشکل حل شو، خو حل شو که نه شو بیا دا ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي، انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. د ورور سره وعده کوم چې څنګه زر کېږي موږ انشاءالله خدمت کیو او مشکل حل.
جناب جمیله، ستاسو نه ډیره مننه، کور مو ودان.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمان يم او د طاهر روشن پام کوي تاسو ته د ازادي او اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. دوستانو تاسو کولای شئ د خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ، څه ډول راولېږئ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ او موږ به مغه پیغامونه به دلته په خبرونه کې خبرو کوو او تاسو ستوند به ان شاء الله د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسو. خو موږ سره د پیغام ثبتون لپاره دغه خبرتیا زل واوري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 9 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قدرمن اوریدونکو، اوس راځو پیغامونو ته. ستاسو دوستانو چې په تیره کې موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي د هغوی پیغامونه اورو، وګورو چې په کوم برخه کې دوی ستونزې لري.
السلام علیکم، ارفام الله ارفام د زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام ترسم. زموږ ماجرین که پاکستان کی افغانستان کی ټول دراسي پر ګرام وطن افغانستان ته که څه هم جنگونه دي خورا دي خپلې خاورې ته نو زه خو عمر په خپله خاوره قبلوم نه پر پردۍ خاوره ایرانیان زموږ مهاجرین نندارې ته ښکاروي ما ته افسوس زما ته ژړا راځي دا ولې کېږي دا جسوتنویش افغانان خلق لوبې پکوي افغانه نه یې افغان که افغان وای نندارې ته نه شو وی زما په خپله د رئیس صاحب اجرایه او د رئیس صاحب جمهور رئیس نور ما کوئ د خدای هم ته وګورو زموږ افغانان بهرنیو ملکو کې ریایوان په قدر هم نه ورته کتل کېږي سنجرو کې ساتل کېږي افسوس افسوس ټول افغانانو سمې دا هیله ده که پاکستان که په ایران که په هر ملک یاست راشئ خپلې خاورې د سمو عزت ساته دا ستاسو کور ده ستاسو مور ده دا خاوره هرې خوا ته لاړ شئ چېرته به راځئ که هر ته هم رسئ چېرته به راځئ په دې پونکتونه یو به داسې دریابونه به ویوسي په هوټلې به هم ورغلي دا خاوره هم موږ تاسې باندې حق لري دا اردو دا فلس دا ټوله زموږ ستاسې وروره دي زموږ ستاسې پرو اولادونه دي راشئ خپل وطن په خپله جوړ کړو بدن نه راجوړوي زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم زموږ ډاکټر صاحب اشرف غني ډاکټر صاحب عبدالله ته وایو چې تاسو د شهید ورځ لمانځي چې دا په قرآن کې ستا د نبی علیه السلام په حادثو کې ستا ورځ لمانځنه دا غیر قانوني کار دی غیر کفري کار دی څه کوي په روزګان کې په یو کیلومتر کې جنگ دی په هلمند کې په یو کیلومتر کې جنگ دی په جراوت ولسوالۍ کې په یو کیلومتر کې جنگ دی په چارچنو کې ګر سره کې معاشره ده چارچنو یو د ګزاو ولسوالۍ معاشره ده ټول کې ولسوالۍ معاشره دي تاسو خپل ورځ لمانځي چې بیا بل غونډه ده سبا بل غونډه ده محترمه دغه د روزګان په هر کې ځان خبر کې د روزګان ولسوالۍ د سقوط سره مخ ولایت سقوط سره مخ دی په یو کیلومتر کې د کمانډاني پر سر باندې تکان کیږي چې دا کمانډان وایي دا والی وایي دا دروغ وایي دا دیش دروغ وایي ته شراسي رسنۍ ته وګوري چې د روزګان ساحل دی د روزګان په یو کیلومتر کې جنگ دی په یو کیلومتر کې کوم نو قسم په خدای که یو کیلومتر پر شی په یو کیلومتر کې د روزګان د کمانډاني په داخل کې جنگ دی روان دی وایي د دې ورځې منځي راسي وایي د روزګان په ځان خبر کی د کندیل من په ځان خبر کی چې راوته ورسالي په ځان خبر کی د چچغود ورسالي په ځان خبر کی د خاص روزګان ورسالي په ځان خبر کی تا ټول باندې ځان خبر کی
السلام علیکم نظام احمد جمع د زابل ولایت شهیدم خیر ما د هله د سورافات سورافي ورکی په خپل کانداري باندې شي السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه عبد المتین د هلمند ولایت د مرکز شرداد څخه دا پیغام پریږدم چې د لشکرګاه په ښار کې دا شیغلو لاسه چولې خصوصا د فابریکې د نمرو شاته د عبدالله خان د کور مخامخ دلته څو کور جتان دي چې نه مایې نه موټرسکیل نه بل نه وسایل ټول بس د شپې او د ورځې د کورو ته لیږي د غله دا زموږ ولایت کې یو د هلمند مسلمانانو سره احترامانه د هیله لرم چې دغه غله ورکی وسلام
السلام علیکم کندهار ولایت څخه جسر احمد خبره کوم زما دغه هوادوال ورون په دغه پیغام دي چې مسیکلان او مټران او هر وسایل باید په ساحه سره وچلوي چې دغه مسلمانان تکلیف ورنه کې او مسلمانان ازار نه کې باید هر موټر چلوونکی هر استاد هر مرشد والا باید ډېر احتیاط وکړي ورسره السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه تیرا محمد د باعتوک دولو سوالینا خبره کوم او زمنګل سوالی باندې لا ربند ده باید زمنګل اخلاص سی اگر الته ده ده د پلو شمال طالبان شرکت کیه خټکیه یو بوري وړی د باعتوک اردو او امنیت او پلو ټول رسی زمنګا د باعتوک دولو سوالی تقریبا 100 لاکسن په یو واس کې دوه بوري ورو ګرځي ایا طالبان او د حکومت واخلا سند دي سره دښمنی ده نو عوام څه ګناه کړی ده او خصوصا د لغمان د والی صاحب نه کمانډان د امنیت سره د لغمان رئیس د امنیت نه دا غواړم چې د خلکو باندې غږ وکړي او د موږ د قوم لپاره د خلاص څلور بجې د غږ تاسو ته پیغام ورکړم چې موږ لاس دورس ګاډي وڅالم په ولسوالۍ کې ولا د نور څه په لغمان کې څه شکل دی تا او بار ګاډي پیراتل نه شي او بل خصوصا بیا د
اکه افغانستان د شرقي زون خپل کولو د کومنان وزیر سره په ماده اله ده کړه هغه غوړي کني بل شوار د خیر د وته وای دا د باټو کومندان تل نشیات او یاده شو کی په قانون مونتر وچارګي که قانون دای چې یو طالب پر سر باندې په ټول سوالي لار باندې نور هم سوالي ګان نشته خو بیا صحیح ده که قانون د سمې نوم سره د په قانون وچلېږي خیر د مخم د افغانستان خلک کوم خارجيان نه موږ افغانان الحمدلله هم مسلمانان حنفی مذهب خلکی فائده سمون سره خلق په قانون وچلېږي یو ځل بیا هم دا څه وایم او دا نور مغولي شعبان ورن ته ځاله تر زړه د فار د دین داسې کار نه کوي په یو وره وره ورساري نه ګر کیږي نه ساري کې نه وږي کیږي کوم مغولي شعبان څوک دماغ غاوري هغه د الله نه ویریږي دا خټکی مټکی نه کته کی او الله د دوه طرفه خوشی کیږي دا په موږ را خلاص کی او کاغه الله نه دی کی ته خو ویریږي کنه خیر ته خو د افغانستان مرکزی حکومت وایي لا مرکزی حکومت موږ ته ټول یو نو موږ ته یو سره کوم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان څنګه دی وې هغه هوته دا ولا تاسو یو دی اسې او ته دولت یو دی کوانا پاکستانی اسې الله دې په موږ رحم وکي ولا کوي او که هغه په يهود ولي او تاسو پاکستاني ودي خیر ان انسانان خو خیر اخر خو انسانان خو نه الحمدلله موږ مسلمانانی او موږ الحمدلله افغانانی او سلام توجه نم ډیر ډیر مننه
فرود ما دغه پیغام دی دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي نو دا زما پیغام څه چې وټول ته ورسېږي چې د خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوا او درې واره تکراروي او پاتې سوال ډیر څه پسای په نرمه نرمه توګه تکرار کړي چې خلک یې څه پسا د نمبر یا نوښته کې او یا په خپل ټلیفون کې وو یو سلام
الله دې آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو ته جنتونه ورکړي زموږ پیغام به خپور کړي زما پیغام حقیقت تبلیغ خبره کوم زما پیغام دغه د ایرانیانو د افغانانو سپکاوی کړی ده نو دا سپکاوی د انسانیت او د بخښنې وړ نه ده زما د افغان رهبران څوک د قدرت خاوندان یو دغه ته دا خواست ده د افغان ایرانیانو سره د اوبرا بندي کې دا نو د دغه ته د اوبرا بندي کې چې یو څه ټول تندې مړ شي دوی دونه سپکاوی کوي افغانان خو هغه خلک دي چې په دنیا او کې نه اسلام د دوی په شان چار مخته بولې د نه غیرت مې په کبسان کې چې په ځخند پوي زما دغه خبر به خامخه خبروي تاسو ته د خدای پاک وزونه درکې السلام علیکم ورحمت الله
زه د یراوت ول سوالې څخه خبرې کوم وروره د تنظیم اشکیل چې پر مشټول او ملکی خلکو باندې لار باندې د وروره دولت توانونه راغورځي بعضي بندرونه د دولت فلاس کې دی هغه ولی پر مسلمانانو باندې پرچایو کړی دي مشټول وطن د مشکلات سره مخ دی مشترګر وطن باندې والے پرچا و د کشتونه وښول ډیر خلک په مزایمت کې دي السلام علیکم
السلام علیکم سنیولا حلیمی تندر د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم ازادي رادیو زما مینه ده زه د 2002 میلادي کال د جنوري د میاشتې کله چې په دې وخت کې ازادي رادیو خبرونه پیل کړې دي یو ورځ را پدې خاطر نن ورځې پورې ازادي رادیو په ډیره مینه سره اورم زه په ازادي رادیو باندې هر ځای کې فخر کوم ازادي رادیو زنده باد ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پانه لري دا ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio
روزانه دا موې د کانګو مریسیا دا خپل پوسټکی غونډې د څه حساب ده دل د خپل وزیرت یو پوسټکی غونډې عبد الخالق د کابل نه خبره کوم به ته اړه مونږ ته معلومات راکې
دوستان پیغامونه مو اوریدل د غوروسته پیغام چې د کانګو ناروغي پاړه چې ډیرو خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده او زموږ اوریدونکو معلومات غوښتي ول چې دا نو څه ډول ناروغي ده او څه ډول کولای شو چې له دې ځان وساتو په دې اړه مو په کابل کې د انتانی روغتون ل رئیس ډاکټر زلمی نورزی سره مرکه کړې چې ساس پام ورته راړو ډاکټر صاحب نورزیز موږ یو شمیر اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې پختلی دي د کانګو ناروغي پاړه چې وای موږ سره کار لمال سره دي څنګه کولای شو چې دغه ناروغي نزان وساتو چې په دغه ناروغي باندې اختن شو ستاسو هدایت دوی ته څه دی
زه باید تاسو په سوال په جواب کې راته وایم چې د کانګو مریض چې دی دا خو ساری مریض لکه نور مریضانه غونډې لکه مریض سل ایچ ای وی دا شان چې خلک ورته وای نو دم یو ویروسي مرض دی د مال څخه اخیستل کیږي نو شرط پدې هغه دی چې باید موږ خپل وقایع خپل هغه وساتو چې کوم مال چې ناجوړ دی په تار مثال حل کېږي یا ته غوښې پخه کېږي او وینه چې تویږي نو دا خلک ځان باید وساتي، یعنی وقایوي شیان باید ولري لکه د سکاش موزه درکه.
بلې ډاکټر صاحب، تاسې د افغانستان په کلو بانډو کې چې زیاتره مالداران دي خلک لیدلی مو دي، دغه شیانو ته خلک لاسرسی نه لري او هغوی مالداري هم کوي، د هغوی دپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
خو الحمدلله زموږ تاسې په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو کلینیکونه شته د حیواناتو دپاره، هغه کسان چې دامداري لري، حیوانات لري او هغه مال چې ناجوړ دي یا مریض کېږي، دوی باید انتقال کړي هغه کلینیکو ته او واکسین باید واخلي. او داسې داسې هات مسلام نه دي، دا باید موږ جدي ونیسو د دې لپاره چې دغه په نړۍ کې او په محیط کې باید خپور نه شي، نور هم د دې مرض زیاتوالی رانه شي. او بے تفاوت هم باید موږ تاسو باید پکې ونیسو، ځکه چې بے تفاوت سره چې اوسې د مخ پرمختګ کې او خوشبختانه چې سنترونه موجود دي، تداوی کېږي، امکانات شته، ډاکټران شته په موقع. همو څه چې زموږ په خدمت کې دغه شفاخانه چې اوس د انتانی شفاخانه په نامه مشهور دي، تخصصي شفاخانه دي، خلک کولی شي چې مراجعه وکړي په عین وخت. داسې ونیسو چې وروره دا خلک نه جوړ کېږي او مریضان هلته په کور کې وساتي، په آخر سټیج دلته را انتقال کې خامخا خطرات ورسېسته.
بله ډاکټر صاحب، یو ورسته پوښتنه غواړم چې علائم د دغه مرض سری چې خلک مثلا د علائم په ځان کې احساس کی زر کلینیک ته مراجعه وکړي،
دا به د دوک درد دی، د هزار درد دی او علائم ډیر هغه د خوندزي دی، د خولې څخه وینه راځي، د مقعد څخه وینه راځي او د پوزې څخه وینه راځي او خوندزي شدید ورته ورتي صفات د مېوې، یعنی هغه ساکر چې په وینه کې موجود دغه لمنځي او خوندزي شدید ورته هغه کې پیدا کیږي.
بله بخې، و ورسې پښتنه بل هغه دا چې تاسو د کسان راغلي مراجعه کړی دا تجربه څخې چې دوی څه ډول نیول شوی دي، دغه مرض څه ډول ورته انتقال شوی دی؟
دا خو شغلي هغه دی، مرض دی، یعنی هغه کسان چې دامدار دي، مالدار دي، قصابان دي، زیاتره هغه کسان به دې ناروغي کېږي، ځکه چې وینه چې تویږي د هغوی لاس په چاړه باندې زخمي کېږي، دا د وینه له لارې انتقالېږي هغه شخص ته. او دغه کسان چې راغلي دي اکثره کسان قصابان دي، هغه پېښوران دي چې دامداري لري، دغه کسان دي.
قدرمن اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تربلی مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو په تلو تلو کې وایم وایم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوي نه کوي او د اوریدونکو خپل نظرونه خاور از مو په برخه.
دنیا غمون مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے دنیا غمون تسماوے زداستاوے دنیا غمون Oh, وکوه نه جنگونه نه مرجور لابمونه سونی او فزاوی د دنیا غمونه چه د سونی او فزاوی د دنیا غمونه مینا مینا وفاوی